اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه وړاندې به واورې چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندي سره لګېدو اعلان کړی دی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي، د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر زر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویند وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. ښاغلی مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپله رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غویي په 4 نیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووډ 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به د هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې دې هیواد ته ننوځي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300 زرو زیات بلغاریان په ترکیه کې دی ردی. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1980 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبعیض له کبله ترکیه ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په گرین چلا گرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپل قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د گرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته به په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 او اف ام 3.5 په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه کوي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي.
مولوی مونی په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلی چې کورونا وایروس د مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له هڅو او پردي هڅو لنیوکو په یو تفصیلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبرې شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروف ساتلې کله ګولانو ته شو کله باغچی ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان لازدي راډو سره په خبرو کې له کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل شار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل شار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمنه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
در روژه مبارکه للمړی ورځ لکورونو د غیر ضروری وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنغونه جوړ کړو نه د پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او لخاریان متمداده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او لدې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت پرم و از روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژه د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخله یو ډبه غوړي چې د چاره په 5000 کلداري سره ده. کورونا په نامه ټول کرنټین کړي په کورو کې نه شارونه راټولېږي چې دا مغښتنه ده چې د شارونو الهکې یا درځنې ته ولر جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېر لوږې سره مخامخ خري شان او بیا ټول پورته شوی ده. باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کې راښکته کړي دوه خونوم نه د ګرانی لکه د تجارانو پر مسلمانانو باندې خاطر وجهره ده. دا خاطر مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تاګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبه ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا ویروس پسې خپور نه شي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، د ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولري، او یا هم هیڅ شی ونه لري خو په دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولري، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سوریه عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتنه دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصلې مراعت کړي، ماسک ولري، د سکش دی ولري، نظام سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی جای نماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځه نه مخکې سنت، وروسته سنت په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دوا پاشي کړي.
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولی شي شایي ډیر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کرونا ویروس ولري او نورو ته یې انتقال کړي.
دته دی چې ځوانانو کې اکثره ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه ویروس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنه دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او عوام اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران و یا به شدید تاریکي و یا به یخ و، نو خپل مؤذن ته به یې وویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقار استفاده کړه چې وایي چې تاسو په خپلو کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر و.
روغتیایي مسؤولان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید کرونا ویروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او ستیرا ډوپمن سنې صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. افغان ډاکټر محبوبا حسن د بریتانیا پر رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو پاړه چیړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتنی روزنیز او څیړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي توپ لري. ډاکټر محبوبا وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت چاروان له دې سره د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وایي
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایلې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ست یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نورې ډېرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیتروماسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت مل کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما دا هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبا حسن د هلمند روغتیا ریاست وایي چې خلک د راتلونکي دوی اونۍ او تر دې هم لږ ډیر په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسؤلینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپلو امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړي دي. په هلمند کې تر دې دمه 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دایڅ خور.
سره د دې چې څو نیوړان دی هلمند ته د کرونا وایرس په ضد د شیم ورزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید 19 وایرس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپله درېمه ناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کرونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د ښه تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تېره چهارشنبه په هلمند کې د کرونا وایرس څلور نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، خو دولتي چارواکي د کرونا ضد وسایلو او دارو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کرنو بوخت دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې د کرونا د وایرس په ضد د ولایتي کمیټې مشر دی وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دیالس مریضانو کې مننه کوم د صحت او خاصتا د کرونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر ښه خپل دنده سرته رسولی او مریضانو ته رسیدګي کړی، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه منګه د سل بسترو یو دیرش بل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان یې موږ لرو چې موږ کولای شو چې د لیلیونه مکاتبونه او همدارنګه نورو مسایلونه خلک د تشویش نه کوي. انشاءالله که د خدای رضا و کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایروس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤولینو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نوم یې رحمت الله. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو، ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا فعال سي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېره خراب مریضي ده او ډېر مشکل دی. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نه شي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوپر و اسلام سپینزورې وتورژلی دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته، وطنو ته، هغه ساحو ته چې ډاکتران لاسرسی نه شي کولی، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه دا ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایرس ډېر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. ښاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سوو 50 میلیون افغانیو تر مصرف او لګولو مخکې تر سل ډیر بسترونو د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کرونا د پیسو سیوه روپۍ هم نه ده مصرف شوې او نه خریداري شوې ده، مګر موږ د خپل موجوده امکاناتو څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستره وخت لا موږ آماده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځایه پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضانو چې موږ لرو په دېو کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سوسوالې په کم ځای کې دی، مخکې تر دې چې تدارکات وسي شان راشي، موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض هم په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان نه راورسېږي موږ آماده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایرس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایرس د مرض له امله مراجعه ده کړې. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی وایي کارونه سستي خو تر دې دمه ښه روان دي. عطاالله افغان، ازادي راډیو ټول، که خلک د حکومت او روغتیا پالانو سره د کرونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دې پاتې سي. روغتیا پالان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې څو ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پرنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختمه او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. اروپایي ټولنې سرمشیزې د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د له منځه وړلو لپاره پر یو مالي پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه له 100 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډیره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی. خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بې ساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو لا پیغامونو
سر احمد ایمن ولایت څخه نړۍ کني ولوده موږ اشرف خلنی څخه دا هیله ورغوله چې یو ښه کورونا را روانه ده د بلې خاطر شانده چې ګران د چې یو د لاس په تر وړي د تاسو مشته په دوهین زړه کاندای شو یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په دریم زړه کاندای راکی د بلې خوا کاروبار نشته مو شرایط کرونا مناوز نه خدا غشام موږ وزنه د لوز بملڅو په کاشره کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو نرخونه دې رجو پاکت کې مننه لامل
منجون بشدو سیم تیرشی د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ساسو یوشمه را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار له نادلیلی کې د روژې په مبارکه میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان له کندهار لیکي موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای له الیشنګ لې کې کپل اخمان کې خلک قرنټین و نشي او په کورونو کې پات نشي کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو شخ کړی دی چې غربان ته غاړه کیشتي. خو د طالبانو ویان سایل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هوم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډیر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رخاونې په مقصد یوه لویه بودجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روسیې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله قونسلګری پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم. قدرمنو دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلي په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنټین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي. ولاد ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي. خو ډیر زه ډیر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلې کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده. ټول ته چا پیریال خپل خو ساتي، خولي ګلان وساتي او دا به مثبت اغیز دوی په ژوند باندې یو کې، دوی په فکر باندې به یو کې. مونږ خو ساتو، بس خیال هم ساتو. والا په قرنټین کې خو بس پاندغه کاروم ځان مصروفه ساتلای. کله ګلان ته شو، کله باغچی ته شو او ناست یو قرنټین کې. همدغه ګلان او نو چاپیریال نو ورو ورو لذت وړو. ډیر خوشاله ای.
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل دا ډیر خوشاله ای. بس د کورونې مرونې نه زیاتی سخت پتنګ د ګلانه تلک خوشاله.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دي. په خپل باغچه کې ګلان دي چې دغه ګلان روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روح ورسره تازه وي، او دا زما یو انرژي ده چې زه د دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر ده، او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هڅه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی ده. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیما وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي. ماسې ورسره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپله نه ساتم. شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم، ګلان نه لرم، هغه خپله نه ساتم. که وخت را سره نه وي، زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سرس نو شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو، هغې لپاره یې زه نه لرم.
بلخوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه د لایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، تر څو په خپل چاپېریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.